السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حن نظر داده شه ملگری ملتنا زمان فو نظر که هاییست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی راژیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
د هیواد په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو ځینې اپلیکیشنونه کار نه کوي. تیره شپه له کندهار او نن له نورو ولایتونو څخه داسې شکایتونه هم ترلاسه شول چې ګنې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ هم سم کار نه کوي او کمزوری شوی دی. د طالبانو رسمي ویاندویانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د هیواد کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو مخابراتي شبکو ته لارښوونه کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو ځینو اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د ټکنالوژۍ د برخې له کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا په هیواد کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د انټرنیټ د بندېدو له مسلې سره کوم ارتباط لري که نه. پر دې به هم خبرې وکړو چې له دې محدودیتونو څخه د خلاصون لارې چارې کومې دي. که تاسو هم غواړئ چې له پرون راهیسې د انټرنیټ د کارولو په برخه کې له اوریدونکو سره خپلې تجربې شریکې کړئ، د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 4 00 00 00 00 00. د خبرونې میلمه انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او همدراز د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې یا اترا پخوانی کارکوونکی و چې هلته د ټیم لیډر او د امر د یوې څانګې د امر په توګه هم کار کاوه. ښاغلی سمندر په جرمنی، ایټالیا او پولند کې د ټکنالوژۍ او نوښت په برخو کې څیړنې هم کوي او اوس مهال په سویس کې د سرې میاشتې ادارې د پروژې کوارډینیټر یا همغږي کوونکی دی. رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا، مخابراتو او د فریکوینسۍ د مدیریت او ټکنالوژۍ په برخو کې لیکنې هم کړي دي. د دې خپرونې کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. راسره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د ټکنالوژۍ یو بل متخصص قریب آریان هم راسره یو ځای شي، خو اوس لومړی ښاغلی سمندر ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست سمندر صاحب.
سلامونه تکال صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ډېره مننه.
سمندر صاحب، مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پیل کړو او قدرمنو اوریدونکو مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه واورو، راځئ په افغانستان کې د انټرنیټ د وروستیو ستونزو په اړه د راپور په ګډه سره واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماښام راهیسې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمیر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپچیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینه یو اوسیدونکي نن چهارشنبه د اکتوبر په 8مه نیټه سهار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګارای سي د سوشل میډیا ځینی اپلیکیشنونه بخې کار نه کوي او ځینی چې دی کمزورې کار کوي یا سم کار نه کوي. چې د هغې لړل یو فیسبوک دی، فیسبوک چې دی کار کوي خو په پین باندې وي پین به ورته هغه کې نستاله به بې فاله ورته خو چې ته وي پین نه وي نو ساده پوست چې څوک وکړي ټکسې ښکاري خو نه انځور پکې ښکاري نو پکې ویډیو پلی کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه. وی ویل چې اوسمهال د وی پی این اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. دې چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د افغان بي سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې 4G بڼه یې هم کار نه کوي، له واټس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي، د سیم والا 2G دی، په هغې باندې صرف دومره کېږي چې یو ټیکس پرې ولېږل شي او هغه پرې ولېږل شي او نور چې دنه په اکس ډاونلوډيږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی، نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپ چیټ کار کوي، او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې دا ستونزه ښیي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمېر نورو اوسیدونکو هم د واټس اپ له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او دوی په روانو چارو اغېز کړي. د لغمان یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټولو باندې به د دې اغېز زخت زیات وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې، ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کېږي، هغه د پښتنې د ویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو شمېر کورنۍ او رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړیو چې افغانانې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اسارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وي. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. که څوم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسیږي، یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنی د اکتوبر له 8 راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار له مخه پر رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز طالبانو له اجازې پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولای.
راپور کې مو واوریدل چې د څه شکایتونه شته چې په افغانستان کې په تیره په پلازمینه کابل او همدارس په نورو ولایتونو کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو اپلیکیشنونه مثلا انستاګرام او سنپ چټ او ځینې نور سم کار نه کوي، او حتی ویل کېږي چې فیسبوک هم سم مخصن ویډیوګانې او عکسونه سم نشي ښودلی. په هر حال ورزو خپل میلمه ته سمندر صاحب، دا مسله د اوس چې مونږ یادونه کوو، اوس طالبانو تازه تازه د انټرنیټ مسئله ته توجه زیاته کړې ده، دلته څه دلیل دی کېدای شي، هدف یې څه کېدای شي، ولې د ستونزې خلکو ته رامنځته کوي په یوویشتمه پیړۍ کې چې ټوله دنیا له انټرنیټ سره وصل ده؟
ډېره مننه تکل صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو هم د اورېدونکو دا شکایتونه راواورول موږ ته نورو اورېدونکو به هم اورېدلي وي. نو تېرو ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې تقریبا دوه شپې ورځې یعنې 8 ساعته شاوخوا په افغانستان کې مکمل یعنې انټرنیټ قطع شوی و یا بند شوی و، چې په لومړیو کې موږ تاسو ولیدل چې په ولایاتو کې دی فایبر یونوري برخه کې یونوري فایبر د انټرنیټ قطع کېدو په اړه خبرونه راغلل، او بالاخره افغانستان په اصطلاح باندې کاملا یعنې د دوو ورځو دپاره آفلاین و، او پرون راهیسې او خاصتا نن ورځ موږ هم په رسنیو کې ولیدل چې د هېواد مختلفو ولایاتو کې همدارنګه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سوشل میډیا یا د اجتماعي رسنیو بعضې اپلیکیشن کار نه کوي. په ښه توګه بعضې خبرونه حتما تاسو هم تعقیب کړي وي، د بعضو خلکو د طرفه داسې یو لیکنې شوې وي چې موږ کولای شو چې متن ولولو، اما عکسونه یا ویډیو په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې همدارنګه تاسو یادونه وکړه انسټاګرام او سنپ چټ او په دغه برخه کې چې نور اپلیکیشن دي دوی ویډیویي محتوا یا معلومات نشي لیدلی. نو دا چې د دې هدف څه دی، نو د بورسته وګورو تکل څو په ډېرو هېوادو کې په اجتماعي رسنیو باندې همدارنګه په انټرنیټ باندې د کنټرول وضع کول یا د امنیتي نگاهونه په هغه باندې یو نظارت کول ډېر هیوادونه دغه پالیسی پلي کوي. یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې یو په انټرنیټ باندې همدارنګه په اجتماعي رسنیو په اپلیکیشنو باندې سانسور وضع کول دي او یا دا معنا چې د تخنیکي نگاهونه په هغه باندې نظارت یا څارنه ده. د نړۍ په هغه کې قوانینو کې هغه عمومي قوانین چې د مخابراتو د اتحادیې د طرفه وضع شوي دي، یا آی ټي یو ورته وایي چې مرکز یې د جنوا کې دی، د سویس افغانستان په تېرو کلو کې د هغه یعنې رسمي غړیتوب لري. انټرنیټ ته لاسرسی یا معلومات ته لاسرسی یعنې دا د ټولو وګړو حق دی، اما بیا په ټوله کې هیوادو ته او دولتو ته او هغه ادارې چې په دغه برخه کې پالیسي جوړوي، په دغه برخه کې نظارت کوي، څارنه کوي، دوی ته بیا دا صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د خپلو وګړو د امنیت په خاطر باندې یا مثلا هغه محتوا چې هغه په هیواد کې مثلا د کلتور سره یا مثلا د هیواد اقتصاد سره یا په ټوله کې د هیواد وګړو په زیان باندې تمامېږي، یعنی لارې چارې وضع کړي. نو زه په دې تر اوسه مطمئن نه یم، څنګه چې تاسو په خبرونو کې وویل چې دا خبره رسما تایید شوې نه ده او دلیل هم واضح شوی نه دی چې آیا دا یعنی کاملا وګړو معلومات ته عدم لاسرسی یعنی نه لاسرسی په خاطر باندې دا قدمونه اخیستل شوي دي، او یا دا معنا چې د نظارت په خاطر یا د څارنې په خاطر باندې یا د هغه محتوا په خاطر باندې چې د دوی په اصطلاح د ټولنې د وګړو دپاره یا د ځوانانو دپاره یا مثلا هغه کسان چې قانوني سن یې د 13 کلونه کم وي یا مثلا په نورو هیوادو کې هغه کسان چې د 16 کلونه کم دي دوی ته بعد اپلیکیشن محدود شوي دي. نو دا خبره تر اوسه تکل څه واضح نه ده، دغه عمومي معلومات دي ما او وروسته که مشخصې پوښتنې وي د دوستانو د خوانو زشته یم. مننه.
سلامت وسی سمندر سے، تاسو د اتڅلوي ساته بندیز د انټرنیټ د نوري فایبر د انټرنیټ د بندیز یادونه وکړه د اتڅلوي ساتونو لپاره، هغه هم معلومه نشو چې دا یو عمدي کار وو کې یو تخنیکی ستونزه و، د تخنیکی ستونزه په خاطر دا ځان راغی د افغانستان په انټرنیټ کې. مګر اوس چې د وروستي تحولات سړی ګوري، دا اوس د ټولنیزو شبکو محدودیتونه، نو تاسو فکر نه کوئ چې د دې دواړو ترمنځ به څه ارتباط وي؟
له تخنیکي اړخه تکل څو دا چې د 8 ساعتونو لپاره انټرنیټ بندیږي په ټولنیزو رسنیو کې اتمن تاسو هم راپورونه لوستي وي، دوی وویل چې د نوري فایبر بعضې کیبلونه زړه شوي وو یا مثلا د منځ تللی وو. نو دا خبره د ما په نظر د دې تاییدول ډېر سخت دي، یعنی هغه شرکتونه چې عملا په دغه برخه کې کار کوي په افغانستان کې د انټرنیټ ویش یا هغه تقسیم یې مثلا وګړو ته، همدارنګه کورونو ته، دولتي اداراتو ته، همدارنګه نورو شرکتونو شته دی، هغه د هغه دولتي شرکت په طریقه کې د افغان تلیکام د شرکت خانه چې بیسیم برخه یې د سلام په نوم باندې یادیږي، د بهرنیو هیوادونه انټرنیټ یعنی افغانستان ته واردېږي، په دې وجه چې افغانستان بهر ته مستقیم یعنی لاسرسی نه لري، نو موږ مجبور یو چې په همسایه هیوادونو باندې د انټرنیټ اتکا وکړو. په دغه برخه کې د امنیتي نگاهونه هم بعضې راپورونه موږ ولوستل په رسنیو باندې چې ګواکې د امنیتي نگاهونه په انټرنیټ باندې د یو بدیل لټولو په خاطر باندې دغه کار شوی دی. اما په ټوله کې دا چې انټرنیټ وګړو ته څنګه رسیږي، په دې برخه کې هغه آی اس پی شرکتونه چې په انګلیسي کې ورته انټرنیټ سرویس پرووایډر وایي، چې هغه ډېر شرکتونه دي او همدارنګه 15 غټ مخابراتي شرکتونه دي چې په خاک یعنی شپږو مخابراتي شرکتونو په هیواد کې جواز درلود، اما فعلا 15 مخابراتي شرکتونه یا هغه غټ مخابراتي شبکې که موږ تاسو ورته وایي چې روشن او ام ټی ان په اولو کې و د اوټما په نوم باندې بدل شوی، افغان بي سي هم همدارنګه دغه نور شرکتونه. دا چې دوی ته څه ډول هدایت شوی دی د تخنیکي نگاهونه، د ما په نظر باندې د ټیک ټاک د اپلیکیشن محدودول تقریبا 2 کاله مخکې، حتی ډېر وخت مخکې 2022 کال کې زه فکر کوم چې دا یو ګیم و، زه نه پوهېږم پاپ جی په نوم دی که څه دی، او همدارنګه ټیک ټاک په اپلیکیشن باندې بندیز ولګول شو. نو دا د تخنیکي نگاهونه د ما په نظر باندې د 8 ساعته د انټرنیټ د قطع کولو سره په دې وجه باندې چې هغه نه لري ارتباط، چې له تخنیکي اړخه د اپلیکیشن باندې محدودیت وضع کول یعنی په هغه سافټویر برخه کې یعنی تقریبا یعنی د تغییرات راوړل دي، اما دا چې مکمل نوري فایبر قطع کیږي د ما په نظر باندې د اپلیکیشنو د فلټر کولو سره دا کومه اړه نه لري، بلکې د معلوماتو محدودول هغه د سافټویر پورې اړه لري چې د آی پی ادرسونه چې هغه مثلا د فیسبوک آی پی ادرسونه دي یا مثلا د انستاګرام د هغه متا د شرکت سره چې تړاو لري همدارنګه نور شرکتونه دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې د انټرنیټ کاروونکي نشي کولای چې هغه معلومات ته لاسرسی ولري. نوري فایبر په هغه مخابراتي عامه اصطلاح باندې د مخابراتو د ملا تیر ورته وایي، ځکه هغه ټوله غټه د تا یا د لوړ سرعت د تا چې ده هغه د نوري فایبر په واسطه باندې لیږدول کیږي، او هغه انټرنیټ چې په مخابراتي شرکتو یا د نورو وړو شرکتو د خوا تمزی کیږي، یعنی هغه اصلي منبع نوري فایبر دی چې تقریبا هغه په فزیکي شکل باندې د ځمکې لاندې غځول شوی دی.
مننه سمندر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا دا هم راته ووایاست لطفا چې په انستاګرام او سنپ چټ کې څه مشکل و چې د اوس تر یوې حده پورې په اپلیکیشنونو باندې محدودیت یا وضع شوی، او یا دا چې زه نه پوهیږم په نوره دنیا کې به هم که دا اپلیکیشنونه ستونزې ولري خو سړی به ووایي چې په ټوله دنیا کې دا ستونزې لري، مګر دا چې یوازې په افغانستان کې ده نو ښکاري چې په دې باندې یو څه محدودیت وضع شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر وروسته اخلو. خو اوس یو اورېدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده، څوک له کوم ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ رادیو.
زه اکمل لکم دارس خبر کوم دا د انټرنیټ فیسبوک دا په دې باره خبر کوم. زما دا فیسبوک زما د پاره یو کاروبار ساتیر د پاره نه د کاروبار د پاره چې موږ کار کوو. کوم
اتس کار په کوي تاسو په انټرنیټ نه کوم ډول استفاده کوي؟ په کوم برخو کې کوم اپلیکیشنونو نه استفاده کوي؟
موږ په فیسبوک کې اعلانات ورکوو، شان پلورو، خرڅوي، رانیسو، ځایونه پیدا کوو، څه بچی را پورلو، خپل باندې خرڅوو، او ورسره خو هم دغه کاروبار کار کوو. نو دا
نو تاسو
نور دغه کومه رسونه چې یاد کې بوم.
نو تاسو اکمل صاحب سیمه ایز چارواکي پوښتلي دي یا دغه سیمه ایز ادارې چې تاسو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي لوغونم پوښتنه کړي چې دا کیفیت ولې داسې راټیټ شوی؟
نه دغه اسمه معلومات موږ ته نه ده سوی، نه د چا وکړو داسې من د چا ته موږ اوس دا ونه راټیټ شوی، نو هغه ځای خو مشخص نه ده چې موږ پوښتنه ځنې وکړو.
اوس مخکې د راپور کې مو هم اورېدلی وي او مخکې چې سمندر صاحب هم خبرې کولې په دې کې داسې دی چې د فیسبوک مخصوصا تاسو چې د فیسبوک یادونه کوي په دې کې ویډیوګانې او عکسونه نه ښکاري او یوازې متن تاسو لوستلی شئ. ستاسو له ویډیوګانو او عکسونو سره سروکار دی د خپل تجارت او بزنس لپاره؟
نو زه که موږ کوي شی له چا سره سودا ورکوو نو هغه خو لیدل غواړي څنګه شي په اعلاناتو کې، هغه به څنګه ډیزاین کې جوړ ده، څنګه سایر، څنګه رنګ کې ده، د شي لیدل خو هغه لري په فیسبوک باندې وینې خلک بیا وایي چې ما ته واټساپ کړه ولې زما خوښ دی نه ته خوښ دی اعلانات خو او د شي د تصویر سره وي البته چې د غیر زیرو شانه.
او څومره وخت کېږي چې تاسو له دې نه استفاده کوئ؟ څومره کسان له دې نه استفاده کوي د تجارت په هدف؟
شرف علي زموږ دا وس اعلان هم سار په کابل کې چې چا سره خبره کړې وه ماشینه نه راکول نو سار زما دغه سره دغه کار سره ورک شوی، ځکه چې شرکت وایي هغه ګران راکول بل شرکت نه پیدا بیرته ادرس رسوره فیسبوک خار کې شوی.
ډېره زیاته مننه.
مختم دغه کار په فیسبوک باندې مختم دغه کار په فیسبوک باندې کده موټر سودا یې، کده موټرسایکل سودا یې، کده یو رخت سودا یې، کده چې چاته یې اعلانات ورکوو چې دغه شی موږ لرو یا بل څوک لري بیا موږ ځنه رانوسو دغه لیدنه وسط.
مننه له تاسو. کور مو ودان، تاسو څه خاص نظر لرئ په دې برخه کې؟ څه غواړئ، څه غوښتنه لرئ داسې یو کار که مثلا غواړئ چې هم زمانه هم دا محدودیت وي او هم ستاسو کاروبار وشي، داسې کومه غوښتنه له چارواکو نه لرئ؟
موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ د کاروبار په باره کې یو پروګرام جوړ شي، زموږ کاروبار راته اسانه شي، لکه اوس مثلا څوک وایي په کابل کې زه پلانکی چې لرم زاول پیدا کولی نه شم ځکه چې اعلانات نشته، بیا چې ګرځم بیا ورځم دورې به شی ګورم. نو که په دلته ماته اسانۍ ماته ډېر ورځ که یو ځای ووینه شی په لس زره ورکوي، بل ځای بل په اعلانات کښې په اته زره وي، په هغه رنګ په هغه کیفیت باندې بل ځای په اووه زره وي، موږ ته یو اسانۍ ده.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. کور مو ودان،
موږ د چارواکو دغه یو غوښتنه لرو.
او مهرباني.
غیر اسلامي شیان، غیر شرعي شیان، که د نظام په تاوان وي، د امارت په تاوان وي، د افغانستان د مسلمانانو په تاوان وي، هغه کارونه چې هغه زموږ اولاد وینو په کار کښې برابر وي، داسې پروګرام دې طریقه ورته جوړ کړي چې زموږ کاروبار کښې اوسي.
یعنی تاسو وایئ چې که هغو باندې هغو پاڼو باندې بندیز لګوي یا په هغو چینلونو ودې لګوي، خو ستاسو کاروبار دې کاروبار ته دې اجازه درکړي، همداسې؟ مننه له تاسو نه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ راډیو.
محترم احمد تکل صاحب، سلام تا ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترمه اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ستړي مشئ، په خیر راغلی. هر کله ځان معرفي کوي اوریدونکو ته لطفا.
الله دې خوشحاله کړه همیشنه اوریدونکي. عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. تکل صاحب، پس له ډېرې مودې خوشحاله شوم چې ستا ښایسته غږ اورم.
اتل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ له میلمنه پوښتنه لرئ، خپله د انټرنټ تجربه بیانوئ، مایکروفون ستاسو دی.
قربان سم، یو سلام میلمه ته وایم. تکل صاحب محترمه، دا زموږ حکومت چې پر کومو خواله رسنیو باندې بندیز لګولی دی، مثلا ټیکټاک دی، یوټیوب دی، داسې نور خواله رسنۍ دی، تکل صاحب محترمه زموږ د حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې مثلا لکه مخکینی اوریدونکي چې اشاره ورته وکړله چې مثلا په دغه اکثرو پاڼو باندې داسې شان پورته کېږي، تکل صاحب په خدای باور وکړه چې هغه زموږ د اسلام سره، زموږ د افغان نیک کلتور سره ډېر په سخت په ټکر کښې، نو هغه پاڼې دې بندې سي، هغه موږ افغانان هم نه غواړو. لیکن داسې زموږ سوداګر وروڼه دي چې مثلا دغه آنلاین تجارت کښې کاروبار یې پر دغه خواله رسنیو باندې، نو د هغه خوارانو کار چې دی ودرېدې، نو باید د دغو ته اجازه ورکړي، مثلا هغه پاڼې دې بندې کړي چې هغه مثلا د دغه ولس په زیان یې، د حکومت په زیان یې، هغه پاڼې دې باید بندې کړي، یا پولیټر ورته ولګوي، هره لاره چې دی ورته لري هغه باید ورته پیدا کړي. داسې پر ټولو دغه باندې تکل صاحب محترمه، زما په پام فکر سره ښه به نه وي چې پر ټولو خواله رسنیو باندې بندیز ولګېږي، ځکه آنلاین کاروبار نه د اکثر تجاران پر دغه خواله رسنیو باندې کوي.
ډېره زیاته مننه. پوښتنه لرئ؟
قربان سم میلمه ته بیا هم سلامونه وایم. تکل صاحب، ښه خپرونه، د الله په امان.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده. ښه فکر کوم چې زما همکار روشن صاحب وایي چې اړیکه مو له دوی سره قطع شوې ده. سمندر صاحب، دلته تاسو ولیدل چې دوو اوریدونکو خبرې کولې، یوه ویلې چې دوی په فیسبوک باندې خپل کاروبار کوي. البته د فیسبوک کاروبار په ټوله دنیا کې معمول ده، یوازې په فیسبوک نه، په انستاګرام او په نورو سوشل پاڼو باندې د توکو خرڅلاو اخیستل دا په ټوله دنیا کې ډیر زیات دود دی، مګر له دې سره دا هم قرباني شوې ده. داسې کومه حل لاره شته ورته چې مثلا طالبان هم هغه اقدام چې اوس کړی چې د دوی په وینا د اخلاقي انحرافاتو د مخنیوي لپاره دوی وایي چې په فیسبوک باندې بندیز لګوي، په انستاګرام او په ویډیوګانو په عکسونو باندې، داسې کومه طریقه شته چې د خلکو کاروبار هم زیانمن نشي او هغه پاڼې چې دوی وایي هغه منفي انحرافي پاڼې هغه هم بندې شي؟
ډېره مننه تکل صاحب، که څه هم دا چې لږ تخنیکي موضوع ده، زه به ډېر کوشش وکړم چې د ساده الفاظو باندې دا خبره
اهمیت د ساده الفاظو په دې زیات اهمیت لري چې اوریدونکي مو په دا د ټیکنالوژۍ په ډیرو مصطلحاتو باندې او په ټرمینالوژۍ باندې شاید پوه نه شي، نو ځکه ښه ده چې په ساده اصطلاح ورته وایست.
مننه تکل صاحب، بالکل همداسې د مخابراتي او د ټیکنالوژي برخې بیا خواستن په دغه برخه کښې نو پېچلي دي. اصلي خبره دغه ده تکل صاحب، چې لکه څنګه دغه دوه اوریدونکو وویل چې دوی مثلا هغه خپل اقتصادي چارې یا مثلا هغه هر څه چې تجارت کوي یا مثلا یو څه خرڅوي، دوی حتما اجتماعي رسنۍ مثلا فیسبوک یا مثلا نور اجتماعي رسنۍ کاروي ترڅو د مثلا خپل مشتریانو ته یا هغه کسان چې دوی تولیدات را نیسي په عامه اسلام باندې، نو نه یوازې په اجتماعي پر رسنوي باندې یعنی محدودیت وضع کول، هغه اقتصادي اړخه تاوان دی، بلکې له نړۍ سره هغه دی خلکو اړیکم بلاخره قطعي، ځکه که موږ تاسو په ګروپ فیسبوک او همدارنګه انستاګرام چې د ځوانانو ترمنځ مثلا ډېر مرواج دی، او فیسبوک په نوره نړۍ کې دغه اصطلاح کاریږي چې هغه کسان چې تقریبا یعنی زړه شوي دي یا د پاخه عمر کسان دي، هغه تر اوسه فیسبوک کاروي، یا هغه منځني عمر کسان او نوي ځوانان چې دوی ډېر وای په انستاګرام باندې روږد شوي دي. دا په دې معنا باندې چې یعنی په نړۍ کې څه خبرېږي، نو هغه افغانستان د هغه نه بالاخره یعنی کاملا یو کونج ته چې په اصطلاح باندې چې هغه ډیجیټل ایزولیشن ورته وایي، یعنی موږ به د نړۍ د هر څه نه ناخبره وو، هغه اطلاعات یا معلومات ته لاسرسی دي، دغه بله ډېره مهمه برخه ده. او که په همدې ډول په دې باندې محدودیت ولګېږي، تاسو به حتما لوستي وي چې ډېر کسان مثلا وی پي این ورته وایي، هغه ورچوال پرایویټ نیټورک اصطلاح چې ده په ګاونډیو هېوادو کې ښه مثال موږ ورکولی شو، ایران هېواد دی چې دوی هم په همدغه شکل باندې زه فکر کوم د ډېرو کلونو راهیسې په اجتماعي رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک او په انسټاګرام باندې مثلا دوی بندیزونه لګولي دي، او ډېر کاروونکي د وی پی این نه په ګټه اخیستو باندې مثلا هغه معلومات ویني یا دا معنا چې عکسونه ویډیوګانو ګوري. دا چې د عکسو د ویډیوګانو همدارنګه د متن د لیدلو مسله څومره رښتیا ده په ټولو ولایتو کې یو شان ده، نو دا خبره د ما په نظر تر اوسه پورې پوره روښانه شوې نه ده. اما غټ شرکتونه لکه د میتا شرکت چې انسټاګرام او فیسبوک په دوی پورې اړه لري، د دوی هغه ډیټا سنټر چې دي یا هغه سرورونه چې دي په هغه کې مثلا معلومات ذخیره کیږي، نو طبیعي ده چې د متن د پاره مثلا ډېر کم هغه حافظه په کار ته دوی په جدا میموري ورته ووایو اچوي، همدارنګه عکسونه په نورو برخو کې، نو شاید د تخنیکي اړخه دغه کار شوی وي چې هغه سرورونه چې مثلا د فیسبوک یا د انسټاګرام او د نورو اجتماعي رسنیو عکسونه یا ویډیوګانې په هغه کې ذخیره شوي دي، هغه ته لاسرسی نه کیږي او متن یوازې لوستل کیږي، ځکه متن هغه دروندواله یا د حافظې دپاره مثلا هغه ضرورت کم دی. اما د ما په نظر باندې د خط د حل لاره چې نړیوالو قوانینو کې همدارنګه د نړۍ ډېرو هیوادونو تجربه کړې ده، یعنی په ساده توګه که ووایو تکلسوب انټرنیټ او همدارنګه هغه د مخابراتو د انټرنیټ تخنیکي زیربنا د ځمکې مثال لري یا د خاورې مثال لري چې د قانزي مثلا په هغه ځمکه کې څه کري او حاصل لاسته راوړل کیږي، نو مهمه ده هغه ده چې څنګه مثلا هغه ځمکه آماده کیږي د هغه دپاره د فصل دپاره څه په کې کرل کیږي، بیا مثلا څه اوبه ورکول کیږي او بالاخره حاصل په لاس باندې راوړل کیږي. د ما په نظر باندې مخابراتي زیربنا هم د خاورې ته ورته والی لري، اما دا چې مثلا په دې کې څه بحث کیږي، کوم محتوا په دې کې نشریږي، څوک چلولي، څوک تعقیبوي، د خپل په هغه کسانو پورې اړه لري چې دغه محتوا په اجتماعي رسنیو کې تولیدوي، او په دوهم قدم کې په هغه کارونکو پورې اړه لري چې دوی مثلا کومه برخه تعقیبوي، مثلا د کومه برخه شایقین دي. په ټوله کې د کنټرول د ما په نظر باندې ډیر سخت دی. وی پی این به نورې ستونزې را پیدا کړي. وی پی این که څه هم یعنی د یو نگاهنه بعد کسان وایي چې د ګټې لري، په دې معنا چې د یو کارونکي موقعیت نه پیژندل کیږي، اما په څنګ کې کېدای شي چې د خلکو شخصي ډیټا مثلا په نورو کسانو باندې په غیر قانوني توګه باندې وپلورل شي. یعنی په ساده توګه که ووایو وی پی این هغه تور بازار ته ورته کاروبار دی، نو دا یو ښه لاره نه ده. په نړۍ کې هیوادونو د ډیجیټل مسؤلیت قوانین وضع کړي دي د خپل وګړو د پاره، مثلا هغه محتوا یا هغه معلومات چې هغه د یو ټولنې په توان باندې دي، دوی کولای شي چې هغه معلومات بند کړي.
سمندر صاحب، اوس خو طالبانو تقریبا خره خبره ده چې په دې باندې محدودیت لګولای دی، دوی له دې نه انکار هم نه کوي، مګر لبلې خوانه تاسو وایئ چې د وی پی این کارول، البته زه غواړم چې په دا وی پی این باندې وروسته بیا تاسو لږ نوره رڼا هم واچوئ چې خلک څنګه استفاده ترې کولی شي، مګر که خلکو ته د بل هیڅ لاره پاتې نه وي خو مجبوره دي چې وی پی این به کاروي، یا د فلتر ماتونکی چې ورته وایي، دا خو که بله لاره پاتې نه شي چاته خو مجبوره دي چې له دې نه استفاده وکړي، که څنګه؟
تکال څه ومدا چې دا د موږ او تاسو په هیواد کې یعنی هغه د ډیجیټل مهارتونو کچا ز فکر کوم یعنی په لری پاتو سیمو کې کما ده هم دا رنګه کې هیواد په ساده باندې که موږ او تاسو وګورو ډیر هیوادوال د موږ او تاسو په هغه ډیجیټل لیسی باندې هم دا رنګه د ډیجیټل مهارتونو کې دوی ورته نه لري د ما په نظر باندې دا ستر دی نه د دوی لپاره هغه اسانه لاره چاره چې تاسو ویل دی وی پی ان کارول دي چې د ما په نظر باندې د خپل یعنی دوه غټ توانونه یې دغه دي چې یو د انټرنیټ سرعت راکموي. موږ تاسو وکتل چې په تېرو کلونو کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي له وجه په هیواد کې شکایتونه ډېر وو. افغانستان یو غرنی هیواد دی، لکه څنګه چې ما مخکې وویل انټرنیټ موږ د بهرنیو هیوادونو نه واردوو، یعنې هغه دوهم لاس انټرنیټ موږ ته راوړل کېږي. دا که وی پی ان ته مثلا اړتیا شي نو دا به سرعت نور راکم کړي. او په زمن کې تکال څوب د انټرنیټ د نرخونو یا د قیمتونو مسله ډېره مهمه ده. په تېرو دوو لسیزو کې موږ تاسو وکتل د انټرنیټ د قیمت د کمښت په خاطر باندې ډېر کوښښونه وشول، همدارنګه د هیوادوالو د خانه شکایتونه تر نن ورځې پورې شته دي. د هیواد اقتصادي توان یعنی د وګړو په هغه اندازه نه دی چې دوی وکولی شي مثلا ډېره ډیټا یا انټرنیټ د مخابراتي شرکتونه واخلي. دوی که وی پی ان کاروي د ما په نظر باندې هم به سرعت راکمېږي، او همدارنګه به د دوی هغه انټرنیټي بنډل که ورته ووایي هغه به ډېر مصرفېږي. دغه ستونزې دي. او په زمن کې لکه څنګه چې ما وویل د امنیتي نگاهنه د کاربون کې یا یوزر ډیټا بالکل مسونه نه ده، اما بعضی وی پی انونه شته دي چې هغه تقریبا یعنی موږ ورته د اعتماد وړ وی پی ان ویلی شو، اما هغه بیا په مفت توګه باندې کارول کېږي نه چې کاربون کې مجبور دي هغه ته پیسې ورکړي. نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه ده چې د ډیجیټل مسئولیت قوانین وضع شي، بالاخره هغه محتوا چې د خلکو دخوا اپلوډ کېږي یا تولیدېږي په ټوله کې په هغه باندې باید کنټرول ونیول شي.
مننه. یعنی دا ممکنه ده چې د هر ځانګړي فرد په محتوا باندې یو نظارت وي او اجازه ورنکړل شي چې غیر اخلاقي یا انحرافي محتوا نشر کړي، داسې یو کار امکان لري؟
بالکل امکان لري. تکل څوک تاسو که وګورئ په اروپایي ټولنه کې د ډیجیټل مسؤلیت هغه عمومي قانون دی، همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادو کې دوی قوانین وضع کړي دي، حتی تر دې وجه پورې چې په اجتماعي رسنیو کې که د یو چا هویت تثبیت شي چې خدای مه کړه د یو مقابل لوري ته مثلا هغه توهین‌آمیز کلمې کاروي یا مثلا د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولي، دوی کولای شي چې په محکمه کې عریضه وکړي د هغه شخص په اړه باندې پلټنه وشي. یعنی دا یو قانون دی چې په ټولو باندې وضع شوی دی، څنګه چې په ورځني ژوند کې د انسانانو ترمنځ باندې د متقابل درناوي په اړه باندې سپارښتنه خلکو ته شوې ده، همدارنګه په ډیجیټل نړۍ کې دوی له تخنیکي اړخه همدارنګه له حقوقي اړخه جدي قوانین وضع کړي دي، خپلو وګړو ته سپارښتنې کړي دي چې دوی مثلا هغه محتوا چې هغه په ټولنه کې مثلا ستونزې زیږوي یا بالاخره د ټولنې د ارزښتونو د کلتور سره په تضاد کې وي، دوی کولای شي چې هغه فلتر کړي او بلاخره هغه کسان مشخص کړي یا هغه پاره چې مثلا دغه معلومات تولیدوي. لاند مثال یې تکل سو هغه غټ پلیټ فارم چې په ټوله نړۍ کې مثلا د ویډیو په برخه کې ډېر مشهور دی، یوټیوب دی. که موږ تاسو وګورو یوټیوب تقریبا اوس د یوټیوب کیدز یعنی د ماشومانو لپاره یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی. دا په دې وجه باندې چې په یوټیوب کې مختلف ویډیوګان شته، مختلف محتوا شته، اما کدای شي چې دغه د ماشومانو په اذهانو باندې مثلا منفي تاثیرات ولري، نو دوی د ماشومانو لپاره مکمل یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی، یعنی د یو غټ اتاق یا کوټې په څنګ کې یو بله وړه کوټه دوی رامنځته کړې ده. دوی کورنیو ته دا سپارښتنه کوي چې په کورنۍ کې مثلا ماشومان د مور یا پلار تلیفون اخلي یا مثلا هغه ژاړي، ډېر والدین په تلیفون باندې ماشومان کاروي، نو دوی سپارښتنه کوي چې تاسو هغه د ماشومان یوټیوب هغه لپاره مثلا کرایه ورکړئ، نه دغه یوټیوب. په استرالیا کې به تکل څوک تاسو حتما خبرونه کتلي وي، هغه کسان چې د 16 کالونو د دوی سین کم دی، دوی ته د ټیک ټاک کارونه تقریبا یعنی چې منع هغه شوله، اعلان شو دوی نشي کولای چې ټیک ټاک وکاروي، ځکه هغه محتوا چې په ټیک ټاک کې خپرېږي په ټوله کې مثلا د کم سن ماشومانو یا ځوانانو د انجونو په تاوان باندې وه. په نړۍ نور هیوادونه اوس دې ته متوجه شوي دي چې هغه محتوا چې په ټولنه کې د ځوانانو همدارنګه په ټوله کې د یو هیواد وګړو په ضرر باندې وي، دوی کولای شي چې په دغه برخه کې هم له تخنیکي اړخه فلتر وکړي او همدارنګه په دې برخه کې جدي قوانین وضع کړي. نو مهمه دغه ده لکه څنګه چې ما وویل چې هغه ځمکه کې موږ څه وکړو او بالاخره څه حاصل لاسته راوړو او څنګه پکې دقانی وکړو دا په موږ پورې اړه لري. په دې کې زما په نظر باندې هغه ځمکه هیڅ مسؤلیت نه لري.
مننه. مګر سمندر صاحب دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو څه شي ته غیر اخلاقي محتوا وایي. مثلا د ځینو طالبانو له نظره شاید حتی د یو عکس د یو ډیر ساده عکس چې انټرنیټ ترې ډک دی او لغنه هیڅ چاره نشته دا هم غیر اخلاقي محتوا وي. یعنی خبره هغه غیر اخلاقي ویډیوګانو ته اغه نه یادومه. یو ساده عکس د یو کورنۍ دی یو غړي ساده عکس یا زیرو لکه څنګه چې دلته وویل شو مخکې د زمونږ اوریدونکو ویلې نو یو زیرو عکس ته هم دوی اغه غني یعنی ممنوع غني. نو چې خبره تر دې حدا راورسیږي خو بیا ذاتی فلټر نه خبره تیریږي تقریبا په ټولو عکسونو بندیز لګیږي.
تکاسو بالکل دما په نظر باندې دا خبره بیا د انټرنیټ او د اجتماعي رسنیو د فلټر د سطح نه یو څه لوړې سطح ته ځي چې مثلا څنګه وکولای شي مثلا په هواد کې هغه معلومات ته د لاسرسي او همدارنګه انټرنیټ ته د لاسرسي مثلا په برخه کې هغه ستونزې هوارې شي. دما په نظر باندې هغه سیاسي اړخونه اجتماعي اړخونه په ټوله کې مثلا هغه د هواد وګړو غوښتنې دي په هغه ډېرې مهمې دي. که د یو هواد ټول وګړي په دې باندې یعنی سلا وکړي چې بالکل موږ انټرنیټ نه کاروو او بالاخره اجتماعي رسنۍ نه کاروو نو دا بیا تبعی ده. یعنی هغه د دیموکراسۍ تعریف چې موږ تاسو کوو هغه څه چې د ټولنې وګړي ځان ته غواړي مثلا هماغه دولتونه ورته قبلوي او بالاخره ورته منظوریږي. اما په ټوله کې که د یو ټولنې غړي مثلا کاروبار د لاسه ورکوي په دغه برخه کې یا مثلا معلومات ته دوی لاسرسی نه لري یا مثلا د نړۍ سره د دوی ارتباط قطع کیږي یا د کورنیو سره په بهر کې دوی مثلا تماس نشي نیولی نو دا بیا طبیعي ده چې په څنګ کې ستونزې زیږوي. مهمه دا هغه ده تکلسوب چې مثلا د دغه برخه کې خپله د هیواد د وګړو رعایت ده. موږ او تاسو په دې بالکل پوهیږو چې اجتماعي رسنۍ ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او حتی په ټوله کې انټرنیټ کته وایم موږ او تاسو دنه سترګې نشو پټولی چې د ماشومانو په برخه کې مثلا ضرورونه شته دي. اما دا چې بدون د انټرنیټ نه لکه څنګه چې تاسو په خپرونې لومړۍ برخه کې یادونه وکړه په یوویشتمه پیړۍ کې اصلا هغه کښتۍ چې د ژوند روانه ده په کامله توګه د انټرنیټ سره وصل ده. بدون د انټرنیټ نه د ما په نظر باندې د کښتۍ حرکت سخته نه یوازې تجارت سخته بلکې دغه د ورځني ژوند چارې سختي دي. تاسو وکتل په تیرو دوو ورځو کې هغه ستونزې چې مثلا نه یوازې د هیواد نه هیوادوالو درلود دي بلکې هر افغانان چې له هیواده بهر اوسېږي دویم د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. دا نه تنها چې مثلا تجارتي اړخونه دي بلکې له رواني اړخه د ما په نظر باندې په دغه برخه کې ستونزې پیدا کېدلی شي. اما په ټوله کې دا یو تخنیکي حل نه بلکې یو غټ حل لارې ته د ما په نظر باندې ضرورت دی چې په دې برخه کې د وګړو د دولتو ترمنځ مثلا په دغه برخه کې تلاو وشي.
مننه. مخکې مال تاسو نه هله کړې و چې د انستګرام او سناپ چټ په باب ځانګړي معلومات راکړي چې ولې دا په خاص ډول په نښه شوې دي نو که په دې باب لطفا اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي بیا وروسته لږ نورې پوښتنې شته چې باید تاسو ځواب ورته ووایاست.
په مختلفو هیوادو کې مختلف اپلیکیشنونه کاریږي. زه چې فکر کوم دا خبره به انشاءالله چې اوس هم درست دي. زه فکر کوم په دوبی کې په چین کې په ډېرو هیوادو کې داسې اپلیکیشن دي چې دوی نه غواړي هغه مثلا استفاده کړي. دوی خپل اپلیکیشن جوړ کړي د خپل وګړو د امنیت په خاطر باندې. اما دا چې په افغانستان کې هغه تخنیکي ظرفیت له وجې یعنې موږ دغه ظرفیت نه لرو چې خپل ځان ته یو اپلیکیشن جوړ کړو چې د هغه ټوله ډیټا او ارتباط مثلا د موږ سره وي نو موږ مجبور یو چې هغه رسنۍ چې مثلا په بهرنیو هیوادو کې دوی مثلا په خاصه توګه انستګرام او فیسبوک هغه رسنۍ دي چې د ډیرو کلو راهیسې مثلا دوی په دغه برخه کې تجربه لري او بالاخره هغه جهاني مارکیټ د رسنیو تقریبا د دوی سره د میتا شرکت په امریکا کې چې مثلا د دوی سره اوس فیسبوک او انستګرام او بالاخره واتساپ هم د دوی سره تړلی دی. نو دا د دې وجه شاید یو علت دغه وي تکلسو چې په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکي ډېره برخه یې ځوانان دي او لکه څنګه چې ما وویل ځوانان مثلا په افغانستان کې فیسبوک کاروونکي ډېر دي همدارنګه د انستاګرام کاروونکي ډېر دي
او ځوانان ویډیو ډېر ګوري عکسونه ډېر ګوري کنه سره کار ویډیوګانو موسیقي او عکسونو سره دی ښایي په دې خاطر
همدغه خبره ده هغه محتوا چې په انټرنیټ کې ده، یعنی په ټوله کې په څلورو برخو باندې ویشل شوی ده، چې یو متن دی، یو ویډیو ده، او یو غږیزه برخه ده چې مثلا په ټولو اپلیکیشنو کې د لاسرسي وړ نه ده خو په ډېرو برخو کې اورېدل کېږي، او بله برخه یې تصویر یا عکس دی. نو په انسټاګرام کې طبیعي ده چې د ویډیو کیفیت همدارنګه د عکس کیفیت د نورو اجتماعي رسنیو په یا اپلیکیشنو په نسبت باندې مثلا ښه ده. نو ځوانان حتما دا اپلیکیشن کاروي، او د نړۍ سره دوی مثلا هغه اخه جوړ کړای دی په حساب باندې هغه اجتماعي رسنیو یو فضا یې رامنځته کړی ده.
مننه. موږ ونه شو کولای چې د ټکنالوژي بل متخصص قریب آریان سره هم وصل شو، په اړیکو کې بیا هم ستونزه وه، له دې کبله پیل کې مو اعلان کړی و، له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو درنو اوریدونکو. ولې تر اوسه پورې ښاغلی سمندر راسره دی او دای به زموږ او ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب وایي. سمندر صاحب، یوه بله مسله ده هم ده چې د سوداګریو ګمرکونو د دولتي ادارو زیاته برخه هم اوس د څو تیرو څو کلونو کې په انټرنیټ باندې متکی ده. د دوی لپاره فکر نه کوي چې دا چارې به یې وزنډول شي، او که د هغو لپاره فکر کوي چې داسې امکانات شته له تخنیکي پلوه چې هغو مستثنا وګرځوي له دینه، او داسې یوه چاره وشي چې دولتي کارونو کې خنډ را نشي د ګمرکونو د سوداګریو په دې مسایلو کې؟
تکال صبح دا خبره نو در انټرنیټ او د اپلیکیشنو د محدودیت کورته وای تقریبا یو جدا موضوع ده. دا چې انټرنیټ مثلا څنګه فایبر ټو هوم ورته وای، مثلا هغه نوري فایبر چې بل اخره په کورنیو کې د هغه یا په کورونو کې مثلا د هغه ګټه اخیستل کېږي، په دولتي ادارو کې خپله دغه انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي او د مخابراتو تاریخچه چې راوسپړل شي، په لومړیو کې یعنی هغه د انټرنیټ شروع چې وشوله دا تنها دولتي ادارو پورې محدود و، حتی هغه کسان چې مثلا انفرادی کارون کی و یا مثلا اشخاص و یا به حساب باندې شخصی شرکتونه و، دوی مثلا لاسرسی ندرلوده انټرنیټ ته. اما په وروستیو کې مثلا انټرنیټ نړیواله سطحه باندې خپور شو، بالاخره په دغه برخه کې د موبایل ټکنالوژي پرمختګ وکړ، او تاسو ګورئ چې د انټرنیټ مختلف نسلونه راغلل، 2G 3G او بالاخره نړۍ اوس په 6G یا 5G چې ورته وایي په دغه برخه کې روانه ده، او په څنګ کې خپل هغه دیوایسونه یا هغه هندسټ چې ورته وایي یا په ساده اصطلاح هغه تلیفونونه چې موږ تاسو استفاده کوو. نو په ټوله کې زه ویلای شم چې له تخنیکي اړخه چې پخوا مثلا انټرنیټ تنها ته دولتي ادارو پورې محدود و، اشخاص لاسرسی نه درلوده، نن ورځ ممکنه ده د ټکنالوژي په دې پرمختګ سره چې دولتي ادارې د بینه مستثنا وګرځول شي، بیا واځي هغه مثلا شخصي کارونکي چې هغه د انټرنیټ نه مثلا کار اخلي مثلا په هغه باندې محدودیت وضع شي. اما دلته مهمه مسله دا ده چې هغه شرکتونه چې دا خدمات ارزو کوي یا انټرنیټ ورکوي هغه د تاوان سره مخامخ کیږي، ځکه په افغانستان کې موږ تاسو وګورو د مخابرات او ازربنا چې ده په خارجي پانګونه باندې چې تقریبا 3 بلیون ډالر شاوخوا پانګونه په تیرو دوه لسیزو کې شوې ده، دوی کوښښ کوي چې مثلا هغه انټرنیټ یا هغه ډیټا یا هغه بنډل په کارونکو باندې خرڅ کړي. تاسو ګورئ چې دوی په مسلسله توګه په اجتماعي رسنیو که همدارنګه د خرڅلاو هغه کومې نقطې یا دفترونه چې لري، دوی کوښښ کوي چې ډېرو کارونکو ته مثلا دوی د اعلانات ورسوي او بالاخره هغه ګټه ترلاسه کړي. یعنی په ټوله کې که دوی مثلا هغه انټرنیټ تنها دولتي ادارو ته مثلا محدود شي او کارونکي انټرنیټ وانخلي یا مثلا په هغه باندې پیسې مصرف نه کړي، دا ورو ورو کېدای شي چې هغه شرکتونه چې انټرنیټ توزیع کوي او بالاخره هغه مخابراتي سکتور یا مخابراتی مارکیټ د ستونزې سره مخامخ دي، دوی نشي کولای چې هغه مصارف پوره کړي. نو په ټوله کې ویلای شو چې تخپله د تخنیکي اړخ بیا د مخابراتو هغه مارکیټ ټکنای کولای شي.
بله، بیا به وړاندې د هم را ته ووایه سمندر صاحب چې دا کار یا دا محدودیتونه دوام وکړي نو مخابراتي شرکتونه به سقوط وکړي، یا احتمال دی چې په افغانستان کې خپل پانګونې بندې کړي وي باسي؟ دا احتمال هم شته کنه؟ خو مخکې اوریدونکي لرو، یو اوریدونکي لرو، لومړی اورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم، ارم سلام علیکم حضرت لفرا ایم اړیکې نیولې.
وعلیکم سلام حضرت لفرا نسمه ده؟
فاریاب ده.
خلاف فاریاب ولایت نه حضرت خانه مهرباني وکړه خپل خبرې دی وکړه.
ما دغه انټرنیټ په نور منطقو کې د ګاونډي هیوادونو کې چې دی په ډېر ارزانه دی، په افغانستان کې انټرنیټ په څه خاطر ډېر ګران دی؟ ځکه په ایران کې 200 روپۍ په انټرنیټ تاته کولی شي یوه میاشت کې ډېرو د ګټې وخت استفاده وکړي. په افغانستان کې د ایران د یوې میاشتې انټرنیټ دلته کولی سړي ته وتک استفاده کړي.
اوس دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، تاسو له انټرنیټ نه استفاده کوئ؟
وو دا اوس موږ په حاله د انټرنیټ استفاده کوو.
او تاسو په فرا کې یې؟
فاریاب.
او به خیر فاریاب کې بخنه غواړم، یو ځل بیا غلط شوم. تاسو په فاریاب کې دا اوس دغه شیبه چې موږ سره خبرې کوي ټول شیان سم کار کوي؟ واتس اپ، فیسبوک، انستګرام، دا نور اپلیکیشنونه
وو هر څه خو بهترینه کار کوي. او دا سده چې په ډیر قیمت باندې دي، ځکه بس دې ته ګران دي.
تاسو ویډیو کتلې ده په اوس اوس د نن پرون کې؟
وو دا اوس هم که زه پر تاسو د واتس اپ لاره ما تاسو سره اړیکې نیولې ده.
ډیر ښه، تاسو سوال به له میلمه سره شریک شي. له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه مني کی هلی تاسو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم شامل دی میلمنو.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو خپل ځان معرفي کوي چې مونږ خو مو پیژنو، زمونږ دایمي همکار یاست تاسو چې اوریدونکو مو هم پیژني.
او بالکل زه د خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوال ستاسو سره د ټلیفون کرخه وصله محترم تکل صاحب.
زرملوال صاحب ښه راغلاست خبرونه ته. مهرباني وکړئ میلمه ته څه وایي، کومه پوښتنه لرئ یا خپله څه وایاست؟
لنډه تبصره به دا انټرنیټ چې دا نن سبا په دنیا کې په نړۍ کې ډېر مروج ده او د دې نه ډېرې غټې استفادې کېږي، ډېرې ګټې کېږي. دغه انټرنیټ چې دی دغه ټولې نړۍ یو له بل سره وصلوي، ټول هېوادونه یعنې په هر څه باندې معلومات یو بل ته ورکول کېږي. د حالاتو مثلا خبرې دي، دا ډېر ضرور ده که دا چېرته زموږ په هېواد کې یو څه وړیا شي ارزانه، چې دا به ډېر ښه یو که داسې هغه یې ګرانه وي، داسې قیامت وي ډېر، نو بیا به وایم هغه یو څه تفاوت د نورو هېوادونو پرتله ځینې راشي. او یوه پوښتنه کړې مېلمنه شاید سمندر صاحب ده غالباً.
او سمندر صاحب دی،
نو سمندر صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې دغه انټرنیټ وي چې دا اکثره خلک داسې استعمالوي چې یعنې صحیح خپلې ګټې او خپلې فائدې ځینې اخلي، او ځینې خلک داسې زه ګورم چې اکثره داسې چې بېځایه مثلا یا ویډیوګانې ګوري یا فلمونه ګوري، نو په دې کې که چېرته داسې چې دغه دا رقم استعمالېږي په ځای د دې ښه وکارول شي، دغه نه غلطه دغه اوس نه دغه د انسانانو په ژوند باندې څومره مثبت اثر اچوي. ما دغه یوه پوښتنه ول محترم میلمه صاحب نه د وخت راکولو نه یوه نړۍ مننه.
مننه تاسو نه زرملوال صاحب، مخکې له دې چې میلمه ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي، تاسو له انټرنیټ نه څه ډول استفاده کوئ؟ څه شی پې ګورئ او څه شی پې لولئ، څه شی پې اورئ؟
نو انټرنیټ خو خپله باندې زه کوشش کوم زیات خبرونه زه تعقیبوم، ډېر خبرونه د نړۍ خبرونه دي. او بعضې داسې فلمونه وي مثلا زه دغه اکثره دغه تېر تاریخونه چې وي، دا تېرې خاطرې وي، دغه زه ډېرې ګورم. مثلا لکه د موږ د ګران هېواد افغانستان دغه تاریخ چې د مثلا دغه دی بچایان چې مثلا یو بل پسې راغلي دي دغه زینه په زینه باندې هان تر دا اوسه وخته پورې دا شیان زه ګورم. اکثره د نړۍ په زړه پورې معلومات چې دغه زه کوشش کوم ګورم چې
مننه له تاسو نه کور مو ودان. زرملوال صاحب، ستاسو پوښتنې به له میلمه سره شریکې کړو. له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونې تر پایه سمندر صاحب یوازې یو څو دقیقې پاتې دي. دلته د دو اوریدونکو سوالونه دي. اول د حضرت خان پوښتنه ول فاریاب نه خبرې کولې، وای چې ولې انټرنیټ په افغانستان کې ګران دی او عجیب ده چې دوی وایي چې په فاریاب کې دوی انټرنیټ نه سمه استفاده هم کولای شي او ویډیوګان هم کتلای شي. نو که د دې اوریدونکو سوال ته جواب وایست، بیا به د زرملوال صاحب اندېښنه هم یو څه جواب کوي تاسو، او په هغه کې بیا زم یو پوښتنه لرم. مهرباني.
مننه تکال صاحب، زه وکړم چې خبرې لنډې کړم چې خبرونه وخت هم کم پاتې دی. دا چې د انټرنیټ ولې قیمت دی، د ما په نظر باندې دلته ډېر فکټرونه دي. په دغه برخه کې څو میاشتې مخکې ما یو څېړنه کړې وه، هغه نشر شوه. نو یو څو فکټرو به زه دلته نوم واخلم. مخکې ما یادونه وکړه چې افغانستان په وچه کې منحصر هېواد دی، په وچه کې پروت هېواد دی. انټرنیټ چې راوړل کېږي، د بهر کې د غټو کیبلو د طریقه مثلا هېوادو ته تقسیم شوی دی، چې هغه موږ په همسایه هېوادو باندې اتکال لرو. او دوهمه مهمه خبره دغه ده چې د مخابراتو د زیربنا لپاره خپله برېښنا یا د برق شتون ډېر مهم دی. موږ او تاسو ګورو چې موږ او تاسو برېښنا مثلا د بهرنیو هېوادونه، موږ او تاسو واردوو د تاجکستان او د ازبکستان او دغه هېوادونه. یعنې که وګورو له بده مرغه د موږ او تاسو پایتخت یا کابل په ژمي کې همدارنګه د بوري کې مثلا کله ډېر یعنې بې برق وي. نو چې د کورو د روښانه کولو دپاره موږ برېښنا نه لرو، دا چې مخابراتي ټاورونه برېښنا یا برق ته اړتیا لري. مخابراتي شرکتونه معمولا د ډیزل او د پټرولو جنراتور نه کار اخلي، نو دوی ته قیمت تمامېږي چې دوی بالاخره همدغه قیمت په کارونکو باندې چارچوي. او بله مهمه خبره دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوس یا وګړي چې تقریبا یعنې که موږ وایو 40 میلیونه یا یو څه زیات، د ګاونډیو هېوادو پرتله باندې چې ډېر ځله د ایران او د پاکستان سره د انټرنیټ د بندل قیمت مقایسه کېږي. په نورو هېوادو کې که هند موږ وګورو، ایران وګورو، پاکستان وګورو، دلته د وګړو نفوس ډېر زیات دی. هغه مخابراتي زیربنا چې ده یا هغه شرکتو چې کومه پانګونه کړې ده، دوی کولی شي چې هغه قیمتونه یا مثلا هغه مصارف بېرته پوره کړي. اما په هېواد کې که موږ به تاسو وګورو، ستونزه دغه ده چې یو خو دغه ټول وګړي یا نفوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، او په ټوله کې په نسبتي یا مقایسوي توګه که پرتله موږ د نفوس وکړو، زموږ نفوس کم دی چې د خپله د انټرنیټ قیمت لوړ بیایي. او په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ډېره مهمه ده. موږ او تاسو هېواد غرنی دی، په غرنیو سیمو کې د انټرنیټ د زیربنا ترسیا ورکول په ټوله کې سخت دي، او د سټلایټ طریقه انټرنیټ چې قیمته پرېوځي او کیفیت یې ضعیفه دی. نو دغه د انټرنیټ اصلي دلایل دي. او دا خبره چې دوی په فاریاب کې څنګه ویډیو عکس کتلی شي، مخکې ما وویل چې دوی ته د کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر یا د کوم ISP یا د کوم شرکت نه دوی ته انټرنیټ ورکول کېږي، په دې پورې اړه لري. آیا ټول شرکتونه په دې برخه کې مجبور شوي دي چې دوی فلټر وکړي یا نه دي شوي؟ نو د ما په نظر دغه به علت شي.
مننه. او د زرملوال صاحب پوښتنې ته هم په پای کې که ځواب ووایست، د دوی اندېښنه دا وه، البته پوښتنه خاصه یې نه درلوده. دوی وایي چې اکثرا تاریخي فلمونه ګوري د افغانستان اړوند، نو که دا محدودیت راشي خو بیا دا فلمونه به هم دوی نشي کتلی. دا یوه مسله ده. او بل دی په خپله یو څه اندېښنه یې درلوده چې وایي زه نه پوهېږم چې خلک ولې غلط شیان ګوري په انټرنیټ باندې. مهرباني، دیتا له دو دقیقو په شاوخوا کې که ځواب وایست، همدا به زموږ وروستۍ پوښتنه وي.
مننه تکر صاحب. د ورور پوښتنې ته به زه دومره ووایم چې د انټرنیټ کارولو خبره بالاخره بېرته په کارونکو پورې اړه لري. یعنې په هغه ساده اصطلاح باندې که موږ او تاسو یو کوټې ته داخلیږو او هلته دوې دروازې وي، یعنی دا چې موږ په کومه دروازه باندې ننوځو دا انتخاب د موږ سره دی. په انټرنیټ کې په همدې شکل باندې چې موږ څه وینو، څه مثلا په انټرنیټ کې اپلوډ کوو یا مثلا د نورو سره شریکوو، دا بالاخره د موږ او تاسو خپل تصمیم دی. خو په ټوله کې په یوه ټولنه کې د هېوادونو د دولتونو د پالیسي په برخه کې د عامه پوهاوی مسله ډېره مهمه ده چې دوی ته په دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په روزمره چارو کې چې موږ او تاسو مثلا په فزیکی برخورد کې یا په فزیکی شکل یو د بل سره متقابل درناوي ته مثلا موږ او تاسو یعنی مسؤل ګڼل شوی، په یوه انساني ټولنه کې، په یوه افغاني ټولنه کې، یعنی په کوایو اسلامي ټولنه کې، په انټرنیټي نړۍ کې هم همدغه مسؤلیت کاملا موږ او تاسو ټولو ته څرګندېږي. نه تنها چې مثلا وګړو ته، بلاخره هغه کسان چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي. نو په ټوله کې د ډیجیټل مسؤلیت قانون په دغه برخه کې عامه پوهاوی، او په آخره کې مثلا د مخابراتي شرکتو په دوامداره شکل باندې نظارت، او په آخري قدم کې په کارونکو پورې اړه لري چې موږ تاسو مثلا کوم محتوا وګورو او کوم محتوا د نورو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ملما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې اترا په خوانی کارکونکو وو چې خبرې کولې. ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل. ډېره مننه کول دوی نه لکه غلی سمندر نه. له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په کندهار او ځینو نور ولایتونو کې داسې شکایتونه کېدل چې په دې وروستیو کې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ سم کار نه کوي او دا کمزوری شوی دی او په نتیجه کې خلک نشي کولی چې له متن پرته عکسونه یا ویډیوګانې او آډیو یا غږیز پیغامونه په سم ډول واوري. په دې اړه مو بحثونه واورېدل. له تاسو مننه کوو چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده. هغو اورېدونکو نه هم مننه کوو چې کم ټلیفوني تماسونه یې ونیول او په خبرونه کې له میلمه سره پوښتنې وکړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارم.
I love you. منزل میں مزل دے عالم یا نولا رکھوں محبت نیا وزل دے عالم یا نولا رکھوں محبت نیا وزل دے ہر لار درا نور کا بے منزل میں مزل دے ہر لار درا نور کا بے منزل